Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم له تیرو څباندې څلورو لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوریت حکومت له وخت رسیدو وروسته په دوله سیزو کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول، خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالېدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایراني چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندې کړي، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورټ للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همداراز اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي، خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته پروانه خبرونه کې په دې ژغیږو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غیږ کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کېږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي. که دا کار وشي، آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرولی شي؟ په دې موضوع له خپلو درنو او قدرمنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دی؟
بلی، هو. موږ او تاسو په تیرو نږدې 2-3 کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ په ایران کې هم مهاجرینو له پرته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ کوروډن. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د تڅلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی، د افغان ماجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کېږي د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیده، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو چې په کورونه یې ورچپه کړل او بندیان یې کړل، په ویلو ویلو موټرو ته هست کړل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي دو چې دی د موږ ګاونډي دي، بیا بېرته د خپلو کتو کې هم ګاونډي دي، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسره سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظه، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان به په شکل د اشکالو د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو د شاهدان د یو حالت یو چې د دو ماجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کیږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کیږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی به په دوی یستلو کې جدي نه وي. او بله خبره یې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا هم د نړۍ په سطحه هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطحه چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي دلته د خپلو منافعو په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دو خاطر چې په ملل متحد او قدرتمندو هیوادونو یې فشار وسلی وي، دی د مهاجرینو سره داسې غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغوی بیرته دی ته پیسې ورکړه، او دی بیا بیرته د یو څه وخته د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښو ځانونه وساتي.
سلامت اوسه کور ودان حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې دی حافظی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان په خو دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغه سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډیر جدي و. هغه وخت دوی په ماجر دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري، او هم که پاکستان یې وس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظام.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بی چاره او بی طرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي، یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیارډونو ډالرې پانګونه کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لوی پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. دغه سي پاکستان کې هغوی ته نه یوازې دا چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامند کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لوی پراپرټۍ لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې ترڅنګ د مخدرو موادو، د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لویه مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخ اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډېر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغه باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی خپل موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مثلا فشار راوړل دي، لکه او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو ترڅو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه لګوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه، د سور د اومه کودتا نه چې کوم ماجرین پاکستان ته لاړ، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو د پاره دا په اجاره واخیستې دغه دختې او مېری او د ماجرینو په نوم، د افغان ماجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې اتا ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګې هم نه لري چې وایي چې نه، د ازمکې او ماجرین دلاړ، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان پراته دي
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. حافظی صاحب بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان ماجرو فشار، دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو ووسي. په خپله ماجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته، درنو لیدونکو ته، او درنو میلمنو او ستاسو محترم همکارانو ته. د افغانستان لالهان مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا په پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي، دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خان نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته دا په پاکستان کې شیان اخیستل کېږي د ملل متحد لخوا د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کېږي مثلا کورونه په کرایه اخیستل کېږي خدمات اخیستل کېږي دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري او په ځینې زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب کور ودان. آغلی نظامي، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي، شاید همدومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېره زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېڅ چیرې نه دي مهاجر شوي او تر ترسه پورې ځای په ځای دي په سني نظام کې، دی ډېر سخت فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي د دې کورونه، د دې ژوندونه، دا بخپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یمه، هېڅ کوم لاس نیونه د دوو مهاجرینو نه ده شوې، ځکه چې پخپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغې د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسني شرایطو کې سخت په چالش سره مخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کېږي، دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کوي، حتی مشکل د امنیتي لحاظ هم ډېر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کوي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کار هم ټول په واضح خبرې یې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګوت په شمېر یو تعداد که په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کېږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې ما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم، دلته ډېر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کې، ډېر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکې چې دلته دا خلک څه شی خوري او دا څه رقم وژل کې. درسته ده فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بینسي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لري چې غټه سطح واړه د نن د وږې د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش د داخلي سیاسي بازیانو او د نړیوال سیاسي استخباراتي بازیانو قرباني شوی دي، او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې بازیانو سره مخ دي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. شاغل انصاري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کېږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند، له شرایطو، د دوی له وضعیت دنیا ډیره نه خبریږي، هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستانه خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي، یا هر ورځ له ایران راشړل کېږي، د هغوی شرایط څه رقم دي؟
موږ او تاسو ټول له ستونزو خبرېږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات د مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوه، په تورخم او غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیدل چې د هغوی وضعیت څنګه و او تر اوسه څنګه دی. د ماجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوی الته هغه سہولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وې دلته هغه نړیوالې ادارې چې دغه ماجرینو په نوم څومره امکانات اخلي هغه د ملګرو ملتونو د ماجرینو کمشنری یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده دغه سی د افغان سره میاشتې او ترڅنګ د نړیوال سره صلیب او یو بل اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم او ترڅنګ نورې لوی ادارې لکه د ناروې د ماجرینو اداره او نورې او د افغانستان د ماجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغو ماجرینو ته ندي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سہولتونه که هغه د تشناب سہولتونه دي که د روغتیایي کلینیکونه دي که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي او که د کاروبار او زده کړو او نور مسایل دي دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بیچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کونډو معلولینو په نوم افغانستان ته راځي ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 80 میلیونه کله هم تر 120 میلیونو خو که موږ او تاسې دا عادي 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کو او په دغه 80 میلیونه په 102 او بخی په 250 کې چې د کال ضرب شي نو تاسو فکر وکړئ چې د دینه 2 میلیارد ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو په راتګ سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه هم ستا افغان حکومت موږ او تاسې ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د په وروستیو ورځو کې خبر شو ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې 6000 داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شانو مصرفیږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې 6000 دوی درملنه کړې ده همدومره به شاید ممکن مړه شوي وي له خوارځواکۍ له غذا د نه ورسېدو له کبله.
نه نو تاسو وګورئ دا خو یوه مسله شوه او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامې روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه 6 میلیارده او 160 میلیونه ډالره لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغه بېوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارد 160 میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته وویل چې د سلو کسو سره د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوی وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوي دا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې ګرانی دیشي او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوي شو ولې د خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې 4 میلیارد 160 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بیوزله افغانانو په نوم راځي. دا خودل ته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان،
د ملګرو ملتونو قصر دي چې ولې فابریکه جوړ نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولې امکانات د کار برابر نشو، دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکاو نور ته نه لاړ شه، خو یو ځلې مایی وخلو. مونږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې، د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوي. مثلا فکر وکړي په ننګرهار کې څو اویا زرو کورنیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکوي، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو تصویبیږي او راځي. تاسو د یو کال پیسې راواخلی وي کورنۍ ته ورکوي، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان د سناب او پرمختګونو طرحه لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو.
تبن چار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه، کلونو ته وخت ضرورت ته، لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
مونږ انده عاجل مرستو انده وړه تاسو ورکړي، ترڅنګ یو وړوکی ماشين چې په 2-300 ډالر کېږي ورته ورکړي، چې د همدې وړونه هلته بسکټ جوړ کړي، ابل کورانی ته نه آش جوړ کړي، ابل کورانی ته یو بل شی جوړ کړي، د همدې وړونه چې تاسو ورکوي، او دا په تحرک راشید متحرک اقتصاد د جنرونو او 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 تاکتیکونو دلاري، دا په تحرک راشي هغه خپل کلی ته بازار.
ډیر مننه کورودان. البته دا کارونه هم شوي دي، په زلونو فرزند کورونی ته چرګان ورکړي دي، وزي ورکړي دي، خو څه وخت ورسته حلال کړي دي نو جان کړی دي. پر حال په دې برخه کې وروسته بیا هم خبري وکړو. افیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې، په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دي، او په مالی اقتصاد دی دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. دبليو اف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي، او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي یا اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت داشته په میلیون هاو انسان کډوال کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې اواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، او اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولی شو چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمنۍ برابر شوی و، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربي حکمت عملي لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او رسمي حکومت پیدا شي چې بینګری موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل، دا مهاجرین چې په څه دوم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروازي لري یا مثلا د مرستو لري او هیواد بسیتو ته ورسیږي، دا ناممکنه خبره ده. ځکه چې تاسو دا چې رسمن خودی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په 3 کالو کې مرسته کړې دي، معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد، خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایی پیسې هلته ځي. که ډېر په شفافیت سره وویشل شي، 500 میلیون ډالر 30 میلیون انسانانو لپاره 12 ډالر په کال کې رسیږي. دا څه شي کېږي؟ دا د دې څخه څه بدلون تاسو توقع کوئ چې بدلون رشي؟ خلکو په حیات کې. دا یو اني یو ساس کې دی چې دی تګی ته ورکول کیږي. نو موږ لپاره دا پکار دی پخوانی حکومت هم ویلي دي، اوسنی حکومت هم ویایو، هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان ورسره پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکېل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاری او دا چې دوی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي، دا زه وایم چې نویشت سلنه بیکار دي، ځکه چې هغه خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري. مثلا یو ګش کښت کوي، بیا وروسته بیا راټولوي، بیا خالي همدلته بیا ګرځي، بیا هغه خپل حاصل دی مځکه بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی وزګار دي. که دا پنهاني وزګارتیا هم ومنو، بیا د افغانستان وګړي تقریبا نوي سلنه وزګار خلک دي. نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسساتو له لارې کېدای شي چې یو څه مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملي حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسایل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملي جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې، هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره آشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالی شوي دي، ښه مستعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤون ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چیرته چې ځي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني او چوکات ورته برابري او معتبر واکمني په افغانستان کې شتون ولري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بېرته هېواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هېوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هېواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په یو 500 هېوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
ډېر مننه سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا میلیونونه افغانان که بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدای شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او که نشي. د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکي مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي. صاحب له تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوئ. اتل صاحب
قربان سم، یو ځانګړی سلام میلمنو ته. واه سروان صاحب محترم، ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مقدر وکړي چې موږ د خپل اوریدونکو ته ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واقعاً د افغانستان اقتصاد خو چې دی اوس ډېر سخت دی، په دې دغه ماجر چې را واړي، که د پاکستان سي که د ایران سي، په اوس شرایطو کښې محترم سروان صاحب هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره، دلته دغه کم خلک چې اوس اوسېږي په افغانستان کښې محترم سروان صاحب، دا اوس هم بېکاره دي. نو دا چې داسې په میلیونو افغانان د پاکستان څخه را واړي، د ایران څخه را واړي، نو مخکني حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړې سروان صاحب محترمه، ځکه په هغه حکومت کښې خو نو بېلابېلې مرستې تللته وي. مثال د خبرې بېلابېلو ټولنو دلته مرستې کولې محترم سروان صاحب، باید مخکني حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وای. او د اوس حکومت څه دغه اسلامي امارات مجاهدینو څه موږ دا غوښتنه کوو سروان صاحب چې مهاجر خو به را اوړي، که 6 کال نه وي، پر کال را اوړي، که پر کال نه وي، بل کال را اوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینانه ورته برابروو.
ډېره مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب محترم، اوسامه د هلمند څخه زما خدا نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي دلته چې پانګونه وکړي دلته به م افغانستان آباد سي هم به دغه دی د دوی کار سم سي دا به نه وي چې اوس زما د هېواده څخه و هغه زورې ظلم ورسره کوي رقم رقم شرمونکي خبرې ورته کوي او بیا د طالبانو حکومت هم ډېر څه یې په وسه دي چې ماسې وکړي خو دوی یې نه غواړي چې اوسې دوی نه غواړي چې دغه دلته خلک له د دوی تر لاس لاندې اوسي او تر لاس یې لوړ نه سي نو هغه به چېرې دوی دېته پرېږدي ولې دا قانون چې دا چې دوی کار کوي هم وراکه زما په نظر سره چې دوی د ولس ته ورکړي دوی خپل خېټې پیدا کوي نړیوالې مرستې چې دوی راځي هغه خپل خېټې شته چې دوی وراکه د هېچا په غم کې دلته پر موږ باندې شیان بند کړلی وو زموږ پر زراعت څه شیان باندې بندیزونه ولګول خارج ته یې نه پرېږدي هغه اوس دلته په هېڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې پخوا په هغه نرخ مو اتوخم رانیول هغوی نه نرخ له ولاته خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شی نه پر کېږي دوی به سر په سر بالا خپل مزې کوي.
بل اورېدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب.
ملا سروان صاحب محترم یوه پوښتنه یو څه به ووایم. سروان صاحب محترم ځکه که موږ ګورو د ډېر کلونو په افغانستان کې جنګونه وو دغه روان وو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیخي هېڅوک کوم چې په افغانستان کې مخکې وو هغو هم اقتصاد مخکې نه خراب اوس که نور کډوال راځي دا خو بیخي اقتصاد د هغو هم خرابېږ د دوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه وو نو اوس خو که هغه راسي کارونه خو بیخي په ټپه درېږي نو طالبان حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعده ورته پیدا کارونه ټول ته پیدا کړي په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه مؤسسو کې هر څه چې کارونه باید ورته پیدا کړي دغو نور ته چې هغه مخکې چې هغه خو لپریک دا چې اوس راغلي دغو ته باید کارونه پیدا کړي دا خو یعنی دلته په افغانستان کې نه ولاده ډېر خلک موږ لیدلي چې هغه شل کاله پنځه ویشت کاله دوري یعنی ټول عمر یې دوري تېر کړی دلته راغلي په افغانستان کې ولاده مې نو د دوی اقتصاد بیخي خرابېږي دغو د پاملرنه باید وکړي او ما یوه غوښتنه د تجارانو باید دلته زموږ په افغانستان کې پانګونه وکړي دا زموږ افغان تجاران چې په بهر کې دي دوی دلته پانګونه وکړي پروژې پاله کړي نو دا به ډېر ښه سي ځکه چې افغانان ته به ډېر خلکو ته به کار او زمینه مساعده سي ډېر خلک به پر کار بوخت سي نو دا ستونزې کال چې ډېر پښتنه می داده چې د میلمنو نه پښتنه داده چې که افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بیا اسناد کډوال لا وباسي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم. چې دا خارج او په پاکستان کې ځو مهاجرین دی وروره دا خو دې ډېر غصب دی زه راځم چې دا څه تجارت دی چې په ټولو سرمایې نه دی ځان دا چرې شي د تور سره په زګونو مهاجر کوم په کار څخه کولای شي چې ډېر څه په پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای سي محترم خلک سره چې نو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو ټول نه دي جایدات د غیر اجتماعي استګرات ولو یو مصوبه باندې واري د خپل ملکونو لري او دا تجارتان چې نظام د غصب تجارتان په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړې دي په ایران کې کړې دي په دوبی کې کړې دي په سټیټ کې کړې دي چې دا غصب سرمایه داران نه غلي وایي د سرمایه ګذاري کړې وایي او نور اجنو څه دي غلي وایي هغه په کار نو تاسو کولای شئ دا د زو وزارو او د ملمنو سره دا پښتنه ده چې دا مرستي نو ټول وخت راځي د سفر به دا مشر رواني ولې خپل یو کار ته موږ نو تشویق کیږي چې خپل یو پنګونه وکړو بار به د امر سره مش خلاص شي.
مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی.
تشکر سرمن صاحب ته او تاسو ملمنو او ټول د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته یک هیله احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سمو زه انتخاب کړی درسته هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګونه روان وو چې یو حکومت پر پښو ودرېږي بیا مشکل ورته جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډېره کمه وي خو بیا هم موږ امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستمه څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده او زموږ هغه منجمدي روپۍ چې د اداره خلاصي کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هیواد ته راشي لکه نور اورېدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نغلاسته نو په یو کې نه جنگسته دلته سرمایه گذاری باید وسی ان شاء الله تر یو ډیر حد پورې د قانونو پروسیسم روان ده دا شمال کې هغه لوی کانال ده دا هم ان شاء الله بغلاندې ده خدای مهربانه ده سیز مور اقتصاد خدای برابر کی
لټورو درنو اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل نظرونه سرګن کړل او پښتنه وکړه محترم نظامی اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلود چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب وړتیا ولري او یا د ظرفیت ولري د ویل چې باید کارونه وشي قانونه استخراج شي یا کارونه ایجاد شي څه فکر کوي د دې شي امکان شته طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي
ډیره زیاته مننه د ټولو قدرمنو عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه یې وکړل مننه کوم کوم څه شی چې ډیر اساسي او بنیادی خبره ده هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډیر مهم دی درسته ده چې اوس به د امنیتی لحاظه مشکل بنوي اما په ثبات هم باید فکر وشي دوهمه خبره ده چې کمو اوس په دا شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجی زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دی واخلي نشي تخصصله اساسي او بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی بیا په تیره په دغه اخر څلور لسیزو یاد څلور لسیزو نه زیات وضعیت چې په افغانستان کې و مو ډیر ښه فرصت لاره شل کاله د جمهوریت زخته ډیر پیسې افغانستان ته تللې دي مو پیشنهاد یا د مفالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لاره غاغم دغه وا چې د افغانستان د خیرات نوښ غوري افغانستان د کومه خیرات ته لمن غړولې وي او خیراتونه برتي کده وخت چې قدرمنو میلمنو پیو بوجي وړو پیو بوجي ورجه به مخالک ساتو حکومتونو مسولیت دی چې بنیادی او حساسی پلانونه باید طرح کا او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم ځان کې وویني کله چې موږ تر اوسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادی کوم څه نه لرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو دا خو به قرارداد شي خودو ته خو باید فابریکه جوړ شي په دوه فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي انجینران باید تربیه شي پانتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مفخپل استخراج کو قانوني او مسلکی بڼه نه لري او کله چې قانوني او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخت وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي نو یو څه چې قانوني بڼه ونه لري او هغه ډیره مشکل ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو څنشت دي او دلته هغه تدابیر نه دی که چې اوس کې فابریکا فعاله ده لای فابریکا کې به کارګر په کار کې دا انجینر به کار کې دا د افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده دا خو قانون اجاره چورکل کې زیاتره بده کې چې بیرته ما خارجیان په کار ګمار کی او دا د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچوکات کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام نشي
بله
د افغانستان ولې دا چې د څلور لسیزونه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخې ته ځي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاس ورکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسه د تروسه پر بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونو اخیستي دي د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پوری هم لخپلو خلکو کار اخلي، یعنی ځای خلکو ته د کار زمينه ډیره نه مساعد شي. په هر حال شاغل انصاری اسامه اوریدونکو مول هلمند او د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و د نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او میلیونران دي چې وګړي راشي د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیر خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکنه ده؟ آیا دې ته خوشبینی تحصیل لري چې په دې اوسنیو شرایطو کې د داخلک راشي او په خپل وطن کې د پانګونه وکړي؟ البته دې ته په کتو چې په د تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانانو پانګونه هلته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګول دی. انصاری صاحب مایک هم ګول دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب،
چې پریس پستا سي غږ می صحیح وانه اوریدل
شو. پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللې دي، گاوندو یو هیوادونه کې اوسیا او شتمن دي، هغه د خپل پنګ راوړي په افغانستان کې د پنګونه وکي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغه د افغانستان تراشی په دې وسنوي شرایطو کې فکر کوي چې هغه به د تزړه شو کې چې خپل پنګ راوړي په افغانستان کې پنګونه وکي؟ کله نه جواب راکړي.
بله، او دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي، او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګه 2000 تر 3000 ډالر پورې خو لري یا یې پنګونه کړې هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ چې موږ او تاسو دغه تاسو اشاره وکړه په د پروګرام که 1 میلیون ډیر افغانان وسیږي، نو کومګه د کورنۍ په سر لاسکا سم حساب کو فکر وکړي چې دغه په 1000 ډالرو کې ضرب شي چې دوی هر کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې ترڅنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری قوت،
هغه تاسو مخکې یاد کړه دا خبره، آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې د خلک را براشي او افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کوم ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیر حکومتونو بیوروکراسي ته کوم غوتاسي نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانې مسائل، دلته چې کوم مامورین د قاعده نه تراسه پورې د حکومت پر ګډه یو ناستي، د دوی د دغه سي اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوهانه برخورد، دغه سي د تعلیم مسائل خصوصا د جنونو او د خویندو د تعلیم او تربیه مسائل، دغه سي روغتيایي او نور موضوعات، د برېښنا موضوعات او ستونزي، دا د دې سبب دي چې له افغانستان نه یوازې دا چې بهر د افغانانو پنګ راشي، بلکې هر ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لږونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي، د بهرنیو سفارتونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپل پیسو او پنځه سره د افغانستان نووزی. مونږ وایو چې دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري، کارونه ته سرعت پر هیڅ کله به موږ ونکړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هیواد پر پانګې لا پراخ فرار کوي، له دې هیواد بوزي او سره به موږ مسلمان مغزونه مقدرونه او موږ مټه او بازو هم فرار کوي چې مخنیوي.
سلامت اوسئ انصاری صاحب. حافظ صاحب، د دې لپاره چې ماجر را روان دي کې دوی غواړم نه گاونډیانې غواړي چې وې باسي ولارد شیخ په هیواد ته پلن محل کې څو پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزارې وشي.
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دی او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی. دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1,000,000 شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15,000,000 نفر جدیدا کار ډګر ته داخلیږي ځوانان کېږي. دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قحطي نشته، قلتي نشته، یو څه کار هم شته. دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1,000,000,000,000 ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه هیڅ چیرته انتقال کړی نه دي او دا سوداګري او تجارت چې د زمونږ ورکړه واردات صادرات دا هم 10,000,000,000 د اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دی، یو غشت خو د مال تاجر راوړي بیا پس لاغه بیا په ګدام کې دی بیا دکاندار ته ورکوي نوی شی اخلي. دا درې څلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 1,000,000,000 ډالر سوداګر د افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي او اوسنی اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغوی یو قانوني چوکاټ ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیر زیاته مننه محترم نظامی. د ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړوي. کسامی واوریدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه اوس چې بیرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریب ځمکه چې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه مخاوندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه یې بیرته خلاصه کړې ده، دولتي ځمکه. فکر نه کوئ چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟ ډېره زیاته مننه. د
کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلای. یا د مځکو ویش کته تاسو خپل خبره کوي د مځکه کې په ویشل شي د خپل مهاجر دي د په مهاجرت کې ژوند کړي ټول هلته کارګر او ډېر ټیټه ساته کار کړي. هلته کومه فابریکې دی نه لرلې، کوم غټ اقتصاد نه لري کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړي. هغه بیا ضرورت هم سرپناه په افغانستان کې نه لري ځان ته برابرول شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگونه د بدبختۍ نه د بیکاری نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفر تللي، څلور نفر غلي، څلور تللي اتر غلي. خو د کورونو مسولیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی. باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای. دکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او وطن ځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید مهم نو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو. درسته ده افغانستان د قانون و وطن دی، اما خلک ډېر غریب دي او اقتصاد ډېر خراب دی. هېڅ امکان نه لري چې یو مهاجر د راشي او وطن ځکه توضیح شي او هغه د بیا هم ځکه باندې آبادي وکړه.
بله.
اول خو دا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده، اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید د کورونه د خپل جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. هم دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزي، د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډېره مننه. لته سي اوریدونکو هم منندوی چې آزادي رادیو اوري.
ډیره ور ولګیدنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندولی ونی راغلا ور پس نور راغلو سلونا نور راغلو سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې لگیدنا زړی ورور رانا صبری دی ور ولگیدنا تاثیر دا د غم ازان دی لمسوینا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور راغ سلونا نور راغ سلونا داول منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې کی پروت ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروت ور ولګیدنا زب په کې د تور زلف کی ویما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور راغ سلونا نور راغ سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور راغ سلونا نور راغ سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرګا زادوی ور ولګیدنا د بیل تان دی لا سزادوی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور راغ سلونا نور راغ سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرګا کوټی تا ور ولګیدنا په خندا او ختم کوټی تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخ کا تشما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندا
راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا کلی کولالا رازت چیزو یوزلی پکتیا تا اندیوالا